آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم بل میاش افغانستان ته سفر کوي. د امریکا د کانګرس یو لوړ پوړی هیئت له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ارګ کې کتلې دي، او د چین واکمن کمونست ګوند پر دولتي مطبوعاتو او رسنیو باندې کنټرول سخت کړی.
درنو اوریدونکو د خبرونه اوریدو تسلیم شې. نن د پنځمې ورځ د اورید میاشتې نه همه د 2013 کال د مارچ میاشتې لا نه وښتم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونه کې دا هم اوري. ملاله یوسفزی 5.5 کال پس خپل وطن ته په ستنېدو ډیره خوشاله ده.
بہت زیاده خوش هم کې 5.5 سال کې بعد مې پھر اپنی وطن اپنی مټی پر قدم رکھے.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ګردیز کې د خلکو سره بشري مرستو ژمنه کړې.
The United Nations is very committed to the people of Gardez. I think we will help as much as we can.
او کابل ته د امریکا د کانګرس د غړو په سفر د اجرایی ریاست د ویاند لامرستیال سره هم مرکه لرو. قدرمن اوریدونکو، مرکه او رپورټونه ورسره اوري. او زه تاسو ته سلیمان شاه د سات پوره خبرونه وایم.
اجرائیه ریاست وای چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د خبرو په خاطر کابل ته سفر کوي. د اجرائیه ریاست د وای مرستیال جاوید فیصل نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم به د اپریل د میاشتې په شپږمه کابل ته راشي.
مهم بحث چې موږ یې څارو د اعتماد جوړونې بحث دی، او دا هغه وخت ممکن دی چې پاکستان کوم څه چې پخوا ویلي دي او څه چې وروسته لدی له افغان چارواکو سره وایي او تعهد کوي عملي کړي. خو په هر صورت کې موږ له پاکستان سره د مذاکرې په طرف یو چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي او د تروریزم خطر له سیمې ورک شي.
په عین وخت کې جاوید فیصل ویل چې د افغانستان په اړه د تاشکند د کانفرنس په زمن کې جمهور رئیس اشرف غنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړ. لاوروف په افغانستان کې د سولې په خاطر د روسیې، امریکا او افغانستان په ګډون د یو درې کانفرنس د رابللو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت قبول کړی، خو د وخت ځای او مشخص اجنډا په اړه تر اوسه پورې تفصیلات نه دي ورکړ شوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو د کانګرس یو لوړ پوړی هیئت چې د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د خبرو اترو په غرض کابل ته تللی، نن د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د هیئت مشري په کانګرس کې د اقلیت ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی کوي، او په ارګ کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارد مطبوعاتي دفتر د واین مرستیال دوا خان مینپال په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل
دواړو طرفونو د سولې د پروسې د ښځو پر فعاله ونډه، اقتصادي رشد، سرمایه ګذاري، ترانزیت، سیمه ییزې همکاري، ټاکنو، د فساد او نشي موادو سره پر مبارزې بحث او د نظر تبادله وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د ملي وحدت حکومت درې کلنې لاسته راوړنې مثبتې وبللې، د تروریزم سره پر دوامداره مبارزه ټینګار وکړه.
تاسې دا خبرونه د واشنگټن نه اورئ. پاکستانی چارواکي ادعا کوي په سواد کې چې کومې حملې د پاکستان پر پوځ باندې شوي د هغو طالبانو کارو چې دوی په وینا په افغانستان کې میشتي او حکومت ورته پناه ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې اړه یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یو لیست سپارلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شجاع ظفر زردشت شمس امریکا غږ سره په مرکه کې دا خبره تایید کړه، او ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لیست ورته رسېدلی چې کابل ته لیږلی دی. پاکستاني طالبان چې په قبایلي علاقو کې فعالیت کوي، په دې وروستیو وختونو کې څو ځلې د پاکستان په عسکرو او سرحدي ملیشو باندې د مرګانیو حملو ذمواري قبوله کړې وه. تېره میاشت په یو برید کې په سوات کې د پاکستان د پوځ یولس عسکر وژل شو. د افغانستان لپاره د جمهور رئیس پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې روسیا او طالبان دواړه د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې ردی چې پکې پر روسانو باندې دا الزام لګول شوی چې طالبان ته وسلې استي. کابلوف ویل چې د روسیا او طالبانو استازو د خپل ملاقاتونو په وخت دا ډول تورونه رد کړي دي او د خندا وړ وبلل. کابلوف ویل چې طالبان د افغانستان د عسکرو او پولیسو په شمول هر چانه په پټه توګه د خپل ضرورت وسلې پوره کولی شي، صرف پیسو ته ضرورت دی. کابلوف نن د پنځم پورست په مسکو کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله، ویل چې طالبان سره د تماسونو هدف او مقصد دا دی چې په افغانستان کې د روسي د اتباعو ژوند خوندي وساتل شي او له حکومت سره سولې ته وهڅوي، ځکه چې د طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو پرته په افغانستان کې د سولې راوستل امکان نه لري. ملالا یوسفزای چې د نوبل د سولې جایزې ګټلې او د ځوانانو تعلیم لپاره فعالیت کوي، د څه د پاسه 50 کلونو وروسته نن د پنځم پورست اسلام آباد ته ورسېدله او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات وکړ. نو تفصیل له نوشابه آشنا واوري.
ملالا یوسفزای ته د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا د صدارت په معنی کې د هغې په درناوي غونډه جوړه شوې و چې د صدر اعظم لخوا ورته تود هرکلی وویل شو. ملالا غونډې ته په خبرو کې وویل،
بہت زیادہ خوش ہوں کہ 5.5 سال کے بعد میں
ڈیرا خوشحال ام تر وسا باور میں نکی گی چیز پاکستان تراغلے پتی روپینزو کلونو کے میں تل دا خوب لی دے چی یو اوراز با پخپل خاور کے قدم دم. ملالے پا خبر کے لڈیر خوخی چی پاکستان تبیر تر آسانا شوی دا لسترگو اوخ کے توی شوی او پا جڑای اویل کلا چی نور حیوادونو تا پسافر تللا نو داغ خیال بای پا ذہن کے و چی پاکستان او اسلام آباد کی گرزی. هغه په سواد کې د ترهګرۍ یادونه وکړه چې څنګه دغه خایسته سیمه د بدامنۍ ښکار شوه. غونډې ته په وینا کې صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ملاله ته په خطاب کې وویل، موږ تا ته هرکلی وایو او خپل وطن ته د راتګ او ستا ساتنه زموږ ذمهواري ده. د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې نږدې شپږ کاله وروسته پاکستان ته رسېدلې، ویل کېږي چې هغه به خپلې پلارنۍ سیمې سوات ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره یو ځای سفر وکړي. نوشاباشنه
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د یوې تاریخي الی غونډې لپاره کار پیل شوی دی. نن د پنځشنبه پورته د دواړو خواو د لوړپوړو مامورانو ترمنځ په غیر نظامی سمه کې مذاکرات وروسته موافقه وشوه چې بل میاشت په دواړو مشرانو غونډه وکړي. د خبريال لچر گرین د رپورت خلاصه لمتی ولا عبد نوري.
د شمالي کوریا رهبر کیم جو اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جو اون د اپریل په 8 علي غونډه کوي. په دې اړه موافقه د دواړو کوریاګانو د استادو ترمنځ په غیر نظامی سیمه کې واقع د پامونجون په کلی کې لغونډه ورسته وشوه. د 1950 میلادي تر 1953 میلادي کال پورې د کوریا د جنگ په پای کې د متارکې ورسته دغه کلی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دواړو کوریاګانو ترمنځ د کنټرول د کرخې په توګه ومنل شو. متحده ایالات د کوریا په جنگ کې له جنوبی کوریا او چین له شمالي کوریا سره ولاړو. له تخنیکی نقطه نظر اوس هم دواړه کوریاګانې د جنگ په حالت کې دي. د 1300 لسیزو په موده کې د شمالي او جنوبی کوریا مشرانو صرف دوه واره ملاقاتونه کړي دي. دا موافقه بیجنګ ته د شمالي کوریا د مشر د سلو ورځني سفر نه وروسته شوې او توقع کیږي چې کیم جونګ اون او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم په احتمالي توګه په مې کې سره وګوري. نتی ولابت د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
لبل خوا سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او چین د جمهور رئیس شی جین پینګ ترمنځ په بیجینګ کې د ملاقات هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا لیدنه د واشنگتن او پونګیانګ ترمنځ د یوې احتمالي غونډې د پیل کېدو لپاره یو مثبت ګام و. د چین کمونیست ګوند د هغه هیواد پر مطبوعاتو او خبري رسنیو باندې کنټرول سخت کړی. د دولتي رادیو او تلویزیون د یو ځای کولو پریکړه کړې او دواړه به اوس د وایس آف چاینا یا د چین غږ په نوم خپرونې کوي. د چین واکمن کمونیست ګوند پریکړه کړې چې کمونیست ګوند به له نږدې نه د فلمونو، رادیوي خپرونو او تلویزیوني پروګرامونو د محتویاتو د څارنې او کنټرول لپاره کار کوي. کمونیست ګوند د چین د دولتي مطبوعاتو او خپرونو د ادارې یا اس ای پی پی د ختمولو او هم د رادیوي او فلمي خپرونو د دولتي ادارو د محو کولو اعلان وکړ. اوس به د چین مرکزی تلویزیون یا سی سی ټی د چین د نړیوالو خپرونو، رادیو او د ملي تلویزیون ټول د چین غږ ناملاندې کار کوي او هغه مطبوعاتي خپرونې او فلمونه بلنجې نه څارل کیږي چې له خارج نه چین ته راځي. او د برتانیې صدر اعظم تریسا مین نن د پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې کړې او له دې امله یې د هغه ستاینه وکړه چې په دې میاشت کې برتانیې کې پر یو پخوانی دوه طرفه روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا سکریپال باندې د روسیې د جنټانو لخوا د اعصابو د فلج کول د ګاز د حملې په ځواب کې مناسب اقدام وکړ. دا ورته سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام کوي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاکستان صدر اعظم د بلې اونۍ په پای کې کابل ته راځي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لکه وروسته یې اوري خو تر دې مخکې ارګوې د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن د ملي یووالي د حکومت د مشانو سره د سولې تروریزم سره د مبارزې او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ خبرې کړې. جمهور رئیس غنی د پلاوی ته ویلي چې امریکا نوې ستراتیژۍ ماحول کې مثبت بدلون راوسته. پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری را لګلې رپورټ ته.
د افغانستان جمهور ریاست وی چې د میرمن نانسي پلوسي په مشهید امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو پلاوی نن له غرمې وړاندې پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جاري رئیس عبدالله سره کتلي. د جمهور ریاست دوهم مرسیال دوه خان مینپال امریکا غک آشنا لريته ویل چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو اړیکو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې شوې.
دوه طرفونو د سولې د پروسې د شوزو پر فعاله ونډه، اقتصادي رشد، سرمایه ګزاري، ترانزیت، سیمایز همکاري، ټاکنو، د فساد او نشي موادو سره پر مبارزې او د نظر تبادله وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د ملي وحدت حکومت درې کلنې لاسته راوړنې مثبتې وبللې. د تروریزم سره پر دوامداره مبارزه ټینګار وکړه.
همداشان د افغانستان د جمهور ریاست د یوې اعلامیې له مخې جمهور رئیس غنی دغې پلاوي ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ګډې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ ماحول ته مثبت بدلون ورکړې او تر بل هر وخت موږ اوس خپلو موخو ته نږدې شوي یو. همداشان جمهور رئیس غنی ویلي چې له ولسواک نظام پرته بل نظام په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او خلک هم د دغه نظام غوښتونکي او ملاتړي دي. جمهور رئیس غنی په شفافه توګه راتلونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکلو او ورپسې د جمهور رئیست د خپل حکومت په ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. د غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو خبرو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې او همکارۍ قدردانی کړې او دا مرستې د ګډ دښمن د ځپلو او ګډو موخو ته د رسیدو په برخه کې ګټورې بللې. د دغې اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشري میرمن پلوسي د ملي یووالي د حکومت د درې کالو لاسته راوړنې او پرمختګونه له هیله مندۍ ډک بللې دي او ویلې خودلې چې د افغان حکومت د راتلونکو پلانونو تطبیق سره به په افغانستان کې سوله ثبات ټینګ شي. د امریکا د کانګرس د پلاوی مشر ویلي چې امریکا د افغانستان سره د دوامدار همکاري او د ترهګرۍ ضد مبارزه ته ژمنه ده او په دې برخه کې به د ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. کابل ته د امریکا د کانګرس د ولس کسیس پلاوی د سفر ته هدف پاړه د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل نن له غرمې وړاندې خبرالان ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي برخو کې اړوند مسلې د دغه پلاوی په اجنډا کې شاملې دي. د امریکا د کانګرس دغه ولس کسیس پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې تازه په تشکیل کې افغانستان پکله په نړیوال کانفرنس کې له وسلواله طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ څرګند شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر له دواړه خونو مهم ګڼي. لومړی دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو او پوځي ملاتړ د تصویب لپاره د کانګرس ملاتړ خورا مهم دی او بل دا چې افغانستان د خپل سولې د پلان د پلي کولو لپاره هم د امریکا او دغه هیواد د کانګرس ملاتړ ته اړتیا لري. د سیاسي چارو یو کارپوه مشتاق رحیم وایي افغان حکومت غواړي چې امریکا په سیمه کې دغه هیواد له پریکړو ملاتړ وکړي. نو کابل ته دغه پلاوی سفر به په دې برخه کې مهم رول ولوبولی شي.
کله چې د قانون جوړونې یا د پالیسۍ د کچې پریکړې دي د امریکا کانګرس همیشه په دې کې ښکېلوي او دا ډول پریکړې هغه کوي. نو که کانګرس راغلی دا په داسې وخت کې چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې امریکا وهڅوي چې په سیمه کې شته هیوادونه هغه چې د افغانستان په چارو کې منفي رول لوبوي په هغو باندې فشارونه وارد کړي، نو ضرور ده چې کانګرس په تیل شي چې هغه پریکړې چې افغانستان یې د سیمې د هیوادونو په اړوند د امریکا د ادارې لخوا نه غواړي د هغوی لخوا وشي. نو د کانګرس کې کېدل ډېر مهم دي او زه فکر کوم دا سفر د افغانستان د ډیپلوماسۍ لپاره او د افغانستان حکومت د لوپی لپاره ډېر ښه موقع او چانس دی.
پر روان لمریز کال کې افغانستان ته د امریکا د کانګرس تر ټولو لوی پلاوی دی چې سفر یې کړی.
قدر مون اوریدونکو، په همدې اکله د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې نن د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د میرمن نانسي پلوسي په مشرۍ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي، د کتنې په ځینو جزئیاتو د اجرایي ریاست د ویان له مرستیال جاوید فیصل سره موږ مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. جاوید فیصل، که په پایل کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوی په سفر یو سره ناواچوي چې د سفر هدف څه و؟
د پلاوی راتګ پلان سوی و. مهم موضوعات چې موږ پر وژغېدو هغه د تروریزم سره مبارزه ده چې د افغانستان او امریکې ګډ هدف دی. موږ هم داراز افغانستان او سویلي آسیا لپاره د امریکې د نوي ستراتیژي په ارتباط بحث درلودل، او هم داراز د افغانستان د سولې پر پروسې او مشخصا په دغه پروسه کې د افغان میرمنو پر فعاله او هر اړخیزه ونډه باندې خبرې وشوې. ولې دغه مسایلو تر څنګ موږ د افغانستان پر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر ټاکنو، تر هغه وروسته د جمهور ریاست پر ټاکنو، او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصادي وده باندې او د اصلاحات پروسه باندې هم بحث درلودلی.
بله، کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څو ورځې دی. د سفر اجنډا معلومه ده چې دوی به نور د چا سره ګوري کابل کې؟
دوی نن همدلته دي. نن لدنې چې درلودلې په هغه کې جمهور رئیس او اجرایه رئیس او د حکومت نور غړي هم شامل وو، ټوله یوالې ده نه وه. او موضوعات باندې چې ما مخکې اشاره وکړله له ټولو سره بحث او خبرې وشوې.
د راغلي پلاوی د خبرو تمرکز اکثرا په کومه برخه کې؟ په افغانستان د مهال د ډیرو ستونزو سره مخ دی.
د دې پلاوی سره زموږ د خبرو ډېر تمرکز د تروریزم ضد مبارزه او د سولې پر پروسه باندې، او په د سولې پروسه کې مشخصا د افغان میرمنو پر وړاندې باندې موږ ډېرې خبرې ورسره وکړې له هغوی سره. او په دې برخه کې له هغوی تاکید هم همدا و چې باید ښځې ډېرې شریکې شي، او په دې برخه کې له هغوی شراکت ګټور دی.
بله، د ورغلي پلاوی نه د افغان حکومت خاصې غوښتنې څه وي؟
موږ له هغوی څخه په ټوله کې د هغه همکاریو څخه چې کې خلکو حکومت کانګریس او سنای د افغانستان سره کړي دي، د هغو له خاطر څخه مننه وکړو. ولې په څنګ کې زموږ بحث دا و چې د تروریزم سره په مبارزه کې باید دغه همکاري دوام پیدا کړي، او همکاري په نور جدیت او قاطعیت سره مخه ولاړ شي.
بله، ډیره مننه جاوید فیصل، کور ودان،
سلامت.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قلر من اوریدونکو، څه د پاسه 15 کال وروسته ملاله یوسفزی پاکستان ته تللی ده. د سفر پاک لیدر ته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. د پاکستان صدر اعظم د بلې اونۍ په پای کې کابل ته راځي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. لیمینیا ځای په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د معلومات ورکولو پر مهال وویل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل میاشتې په 6 نیټه کابل ته راشي. هغه وویل چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي. جاوید فیصل د دغه سفر په اړه وویل
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است.
تر ټولو مهم بحث چې موږ یې څارو د اعتماد جوړونې بحث دی، او دا هغه وخت ممکن دی چې پاکستان کوم څه چې پخوا ویلي دي او څه چې وروسته لدی له افغان چارواکو سره وایي او تعهد کوي عملي کړي. خو په هر صورت کې موږ له پاکستان سره د مذاکرې په طرف یو چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي او د تروریزم خطر له سیمې ورک شي.
ښاغلی فیصل همدارنګه وویل چې د تاشکند کنفرانس په سنډه کې ولسمشر غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي، چې په ترڅ کې ښاغلی لاوروف د افغانستان د سولې په تړاو د درې اړخیزې ناستې روسیې، امریکا او افغانستان وړاندیز کړی دی. جاوید فیصل وویل د روسیې دغه وړاندیز د افغان حکومت لخوا منل شوی، خو د وخت ځای او مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه په دې اړه وویل
ما توقع داریم که افغانستان میدان
مکتمل رو چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډو همکارۍ او همغږۍ میدان وسی. زموږ یو هدف چې سوله ده، هغه هم د امریکا او هم د روسیې په ګټه ده، او تمه مو ده چې په دې درې اړخیزي ناسته کې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ مشخص ګډ بحث ولرو.
بحث مشخص تر مورد همکاري های مشترک امریکا و روسیه در افغانستان داشته باشه.
د سیاسي چارو شنونکی جاوید غفور د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې او د افغانستان په سوله کې د ښکېل هیوادونو ناستې او خبرې اترې اړینې او مهمې ګڼي.
طالبان باید ګډ فشار راوړل شي، زه فکر کوم دا هغه لامل دی چې د افغانستان د سولې لپاره خیال لامل دی او هیله مودا ده چې ټول مشران په دې برخه کې چې کله سره مخامخ خبرو ته کېږي
د تاشکند کنفرانس د افغانستان د سولې په تړاو جوړ شوی و. پکې د 23 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. په دغه کنفرانس کې ګډون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت لخوا د قید او شرط پرته مذاکرات وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د افغانستان د حکومت د سولې غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو د مخه یې د امریکا سره پر مذاکراتو ټینګار کړی و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال پکتیا ولایت ته سفر کړی. دا چې د سفر هدف یې څه و، لږ وروسته په همدې هکله درته رپورټ لرو. د نوبل د جایزې ګټونکې او د ځوانانو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ د طالبانو له حملې نه څه د پاسه 50 کلونو نه وروسته نن پنجشنبه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته تللې. هغه یوسفزۍ چې کورنۍ ورسره مل وه، نن د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي سره ولیدل. پاکستان ته د ملاله د سفر په اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
ملاله یوسفزۍ د غې پلار زیاودین او مور تورپیکی ته په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مانی کې تود ارکلای وشو. ملاله د صدر اعظم عباسی سره د ملاقات وروسته په یوې غونډه کې چې د غې په درنوي جوړه شوې و وینا وکړه.
ډیره خوشاله یم، تر اوسه مې یقین نه راځي. که رښتیا ووایم چې پاکستان ته راغلیم او په تیرو 50 کلونو کې مې تل دا خوب لیدلی. کله مې چې د دنیا سفرونه کول، نیویارک او لندن ته تلم، ځان ته مې دا ویل تصور وکړه چې اسلام آباد یا کراچۍ کې ګرځې. رښتیا نه و، خو اوس زه دلته یم.
صدر اعظم عباسی ویل چې د ملال امنیت ساتل د ده د حکومت مسؤلیت دی.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
ما ته د ویاړ ځای دی چې زموږ هغه لور بیرته هیواد ته راغلې چې په نړۍ کې یې ډېرې ویاړنې ترلاسه کړې دي. په دې کې شک نشته، کله چې ته لاړې د 14 کلونو تنکۍ پیغله وې، خو بیرته د پاکستان د یو نامتو تبعه په توګه راستنه شوې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان ګلمکۍ ته هرکلی وایو او موږ په تاسو ویاړو. ګلمکۍ د ملالۍ یوسفزۍ هغه مستعار نوم دی چې هغې په سوات کې د طالبانو د ظلمونو د بیانولو لپاره کارولی و. پاکستان ته د ملالۍ د رسیدو سره سم د اسلام آباد اوسیدونکو د هغې په ورتګ خوشحالي څرګنده کړه.
هغه زما په څیر محصلینو دپاره یوه ښه بېلګه ده چې تعلیم په هر حال کې ترلاسه کیدی شي، ځکه تعلیم د ښځې او نارینه دپاره اړین دی.
خزیرای دی چې هغه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. تعلیم د هغې شعار دی او له هغې زموږ تمه د تعلیم ترویج دی.
ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وویشتله چې په خپل کلي منګوره کې په موټر کې له ښوونځي نه کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د درملنې لپاره د برټانیې برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا هملته له خپلې کورنۍ سره پاتې شوه.
پر هغې برید غیر عادلانه و، خو په پاکستان کې ملاله یوازنۍ نجلۍ نه ده چې دا ډول بریدونه پرې کیږي. د ملالۍ په شان ډېرې نورې نجونې هم شته چې باید د هغوی هم همدارنګه خیال وساتل شي.
ملاله د برید په مهال 15 کلنه وه. په 15 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړ شوه او ملاله یوسفزۍ اوس مهال د برټانیې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په امریکا کې په هرو 10 کلونو کې رسمي سرشمیرنه حکومت ته ډېر مهم معلومات برابروي. دا چې څنګه، لږ وروسته درته رپورټ لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال پکتیا ولایت ته سفر کړی دی. نوموړي له ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو په زیاتېدو خبرې کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال ټوبي لینزر په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې پکتیا ولایت یې له سفر نه هدف د امنیتي او بشري وضعیت ارزول او د اړتیاو په ګوته کول و. نوموړي وویل پلان لري چې اړتیاو ته په کتو سره د اړمنو خلکو د اړتیاو پر اساس د هغو سازمانونو په وسیله خپل مرستې زیاتې او پراخې کړې چې د خیریه فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري.
The United Nations is very committed to the people of Gardez. I've just had an interest.
ملګری ملتونه د ګاردیز لوسیدونکو سره مرستو ته ژمن دي. موږ د پکتیا لوالي سره د رسانیدونکو کډوالو په ګډون په نورو مختلفو ستونزو خبرې وکړې. که پکتیا کې د یو ان ایچ سی آر دفتر وی او یا نه، زموږ ژمنې له تاسو سره دي او له خپل و سره برابر مرستې کوو. د ملګرو ملتونو دغه استازي ټینګار وکړ چې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د پکتیا په کچه به د بشري وضعیت د ښهوالي، د سولې په راوستلو او د ځایي خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ټوبي لینزر دغه ورځ پر عامو افغانانو هم غږ وکړ چې د خپل هیواد د پرمختګ او د ماشومانو د زده کړو په خاطر د افغان حکومت په پیاوړي کولو کې پوره مرسته او ونډه واخلي. د دې سیمې د پرمختګ کلي د خلکو د ځایي حکومت په لاس کې ده. د غربت د له منځه وړلو لپاره بنسټیزه لار دا ده چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. دا کار د خلکو او حکومت په لاس کې دی. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي له مرستیال سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د ملګرو ملتونو له لورې د ژمنو پر تازه کولو خوشبیني څرګنده کړه. ښاغلي کټوازي زیاته کړه چې دغه پلاوي ته د پوهنې، بیا رغونې او د رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د پاملرنې وړاندیزونه کړي او دغه راز په ګردیز کې د زون په کچري دفتر د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده.
پکتیا هغه په ټولو برخو کې چې موږ کومې ستونزې خصوصا د بیا رغونې په برخه کې لرلې، هغه مو یو په یو سره شریک کړي. موږ په ښوونځیو په تعمیرونو کې ستونزه لرو، د کلینیکونو په تعمیرونو کې ستونزه لرو، سړکونو په ټولو برخو کې دا ولایت پاتې ده. دا باید لږ تر لږه له نورو سره برابر کړو. همدغه مو ورته واضح کړو. یوه برخه چې هغه ډېره مهم څه ده، هغه دا داسې دا زونده او د دې شپږو ولایتونو مرکز همدغه ولایت باید دلته د زون په سطح د دوی ټول د پاتیر خلاص او په فعالیت باندې شروع کړي.
وروسته له هغه چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو خپل زیات شمیر عسکر له افغانستان نه وویستل، ولایتونو ته د بهرنیو جګپلو چارواکو سفرونه کم شوي دي. د څېړونکو په وینا له ولایتونو څخه د بهرنیانو کتنه او ارزونه د ستونزو په هواري کې خورا مثبت رول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په امریکا کې په هرو لسو کلونو کې رسمي سرشمیرنه حکومت ته ډېر مهم معلومات برابروي. نور تفصیلی پر پورت کې اورو.
تاسو د امریکا تابعی است؟ دغه پوښتنه به د 2006 کال په رسمي سرشمیرنه کې شامل وي. خو د مهاجرت پر سر د بحث او جدل اورته همدا اوس لمن وهلې ده.
فکر کوم دا به په هیواد کې د وګړو په حقله داسې معلومات برابر کړي چې له قوانینو او اجراتونو په کې کار واخیستل شي.
که څه هم سپینه ماڼۍ د نفوس د رسمي سرشمیرنې لپاره مواجه دلایل وړاندې کوي، خو د کالیفورنیا د ایالت د بهرنیو چارو رئیس سم دلاسه د قانوني مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
questioning the citizenship status
دا پښتنه په امریکا کې لابد مرغه د ولسمشر د مهاجرت ضد اجنډا دوام څرګندوي او په هیواد کې د مهاجرت پر خلاف بحث راپاروي.
د متحده ایالاتو د تجارت وزارت ویل دا پښتنه به د امریکا د نفوس دقیقه شمیرنه یقیني کړي. زاویر بسیرا د کالیفورنیا څارنوال وایي که د تباتو پښتنه په سرشمیرنه کې ځای شي، نو څرنګه چې په هیواد کې د مهاجرت قانون مات شوی دی، ښایي ډیر خلک له ویرې نه دغې پښتنې ته.
د څو خبرونو غټه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیجینګ ته د خپل سری سفر نه وروسته بیرته خپل هیواد ته روان شوی دی. خو د اورګاډي یا ټرین بتی رفتاری تړونکي حیران کړی دي. روسیا وایي چې د ختیځ غوتې د نیولو لپاره د سوریې د پوځ عملیات پای ته رسیدلی دي. د سوریې رژیم چې د روسیې هوایي ملاتړ سره د ایران د طرفدارو ملیشو په مرسته د دمشق سره نږدې د ختیځ غوتې د نیولو لپاره تیره میاشت په پراخه پیمانه عملیات پیل کړي وو. له دغه ځای نه په لسګونو زره خلک وتلي دي او له یو زرو نه زیات ملکیان وژل شوي دي. او د پاکستان صدراعظم بله میاشت افغانستان ته سفر کوي.
قدر مناویدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پای تاور سیده پا لندو شبو که در دلیل خبرونه پای لیگه اوریده لحیر نکید. تربیام خدای مال شد.